The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu Alaikum Gran Oridin ko The Voice of America Diva Radio de Nan the Gulraz Kal Duzarash Padasam The August Amyash Ti Dushta Maneta da Waq Shwe Pa Pakistan Ke The Sahar Shpak Baje Pa Afghanistan Ke Di The Sahar Pinzni Me او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د اگست میاشتې 28مه نیټه ده او د شپې 9 بجې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه کې درته زه محوش جلیل هرکلی وایم او ډومبی ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سر ټکو ته د پاکستان قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په سر به نن اسلام آباد کې د قبایلی سیمو نمائندگان د حکومتي کمیټې سره ناسته کوي قوی امکان دی په خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو په زم کولو موافقه وشي
یو لسمی بجې به د پارلیمان غړي او د فاټ ریفانس کمیټې کوم چې د وزیر اعظم لخوا جوړ شوې وه د کشیز کمیټې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې هغه سره به نن ملاقات کیږي په اسلام آباد
د پاکستان قبایلی سیمې خیبر ایجنسی کې په تازه عملیاتو کې پوز د شپږو وسلوالو د وژنې دعوه کړې او ترکیه کې د واده په مراسمو کې د ځانمرګي برید له کبله د 50 نه زیات کسان وژل شوي او تر 70 نور ژوبل دي قدرمن اوریدونکو ډیو ریډیو سره سه یو شمېر رپورټونه به هم په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې وړاندې کوو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی سټه کې تاسو اوریدل او وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د قبایلی علاقو پارلیمانی غړي نن په اسلام آباد کې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقات کوي د قبایلی اسمبلی غړي شاجی ګل افریدی ویلي ښاغلی سرتاج عزیز به د قبایلی علاقو د اصلاحاتو په اړه د قومي اسمبلی او سنټ قبایلی غړو ته تفصیلات ورکوي د قبایلی علاقو پارلیمانی غړي هیله من دي حکومت به ورله په قبایلی علاقو کې اصلاحات وکړي او داسې امیدونه هم دي چې قبایلی علاقې به په یو خاص موده کې د خیبر پختونخوا سره یو کړي او دغلته به قانوني او آئینی اصلاحات وکړي د پاکستان قبایلی علاقو کې د اف سی آر په نوم تور قانون عملی دی هلته اولس ته آئینی ازادي نشته د پاکستان پولیس د مطبوعات څانګې آی ایس پی آر تر مخه د پاکستان قبایلی سیمې خیبر ایجنسی کې د اتوار پورز پوز د خیبر 3 نومي عملیاتو په محل د تندلارو دوه پټ مرکزونه تباه کړی دي د خیبر ایجنسی د ترهګرو نډه کې سیمې چې په کې تیرا وادي هم شامل ده پوز د نوړاندې دوه عملیاتو خیبر 1 او خیبر 2 کې د ترهګرو څخه پاکې کړې وې چارواکو ویلي دي چې د اګست په 14مه نیټه شروع کړې شوې اپریشن خیبر کې د تیرا وادي ترڅنګ نورې سیمې هم په نښه کړې شوې دي بلخوا د خیبر پختونخوا ټل سیمه کې خواوشا لس ترهګر نیول شوي او د دوی قبضې نه په لوی شمیر کې وسله هم برامته شوې د ترکیې صدر رجب طیب اردوان ویلي چې د تیر خالی شپې په غازی انتب ښار کې د واده په یو دستوره کې شوی برید ځانمرګي وو او د ترسره کوونکي عمر د 12 کالو نه تر 14 کالو تر منځه وو ښاغلي اردوان د دې برید تور په داعش تندره وډلې لګولې د شام پولی ته نږدې د غازی انتب ښار په باره کې ویل کېږي چې هلته د داعش ګڼ شمېر مرکزونه موجود دي د واده په دستوره برید په حق له تفصیل وړاندې کولو په وخت ښاغلي اردوان ویلي دي چې په دې برید کې 50 تنان وژلي شوي او یو کم 70 ژوبل دي چې په کې د 19 حالت سخت دی دا برید هغه مهال ترسره شو کله چې واده کې راغلي خلکو ګډاګانې کولې د برازیل ریو ډی جنیرو ښار کې یو دیرشمې اولمپس مقابلې د 1600 ورځو وروستو سر ته ورسېدې په دې مقابلو کې 1303 لوبغاړو برخه واغسته د لوبو په دې مقابلو کې تر ټولو زیاتې تمغې امریکا ګټلې دي برطانیا په دویم او چین په دریم نمبر زیاتې تمغې ګټلې امریکا ټول 120 تمغې ګټلې چې پکې 40 د سرو دي او د امریکا لویزیانا ریاست کې د سیلابونو وروستو امدادي هلې ځلې دوام لري خلکو د خپل کورونو صفا کولو او بیا مرمت کولو کار شروع کړی دی سیلابونه دومره زورور وو چې ځینې ځایونو کې قبرونه هوار کړي دي د امریکا سور صلیب ادارې امریکن ریډ کراس دې سیلابونو ته د سینډي طوفان وروستو تر ټولو بدترینه قدرتي آفت ویلي چې له کبله یې شاوخوا 14 تنان وژلي شوي او 6000 څخه زیات کورونو ته زیان رسیدلی د 100000 څخه زیات خلکو د وفاقي امداد لپاره ځان رجسټر کړی او د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری د کینیا سرخار نیروبی کې دی چرته به چې دی د شرقي افریقایي هوادونو خارجه وزیرانو سره خبرې اترې کوي او غونډي هواد سولي سودان د خانه جنگي ښکار کې دونه بچکو لپاره به لارې چارې لټوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اردونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سہرنے خبری خپرونه دوام لري. د ڈیو ریڈیو خپرونه تاسو د انټرنیټ دلاری هم اوریدی شئ. زمونږ د ویب پاڼه پته ده www.voadivaradio.com. او قدرمنو اوریدونکو څنګه چې تاسو په سرټکو کې هم واردل چې د پاکستان قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په سر بنن اسلام آباد کې د قبایلی سیمو نمائندگان د حکومتي کمیټې سره ناسته کوي. قویم خان دی په خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو په زمکولو موافقه وشي. په دې کې باندې نور تفصیل زمونږ همکار بختور شاه په سیمه کې د ډیو ریډیو خبريال ارشد مومن ناغست دی دا تاسو ته وړاندې کوو.
څنګه چې تاسو اوریدلې دي او مطبوعاتو کې دغه خبرونه راغلي دي، زمونږ د پارلیمان غړي چې کوم دي د قبایلی سیمو هغه سره هم خبرې شوې دي. هغه دا وایي چې نن یو لسمه بجې به د پارلیمان غړي او د فاټ ریفانس کمیټې کوم چې د وزیر اعظم لخوا جوړ شوې و په کشیزه کمیټې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې هغه سره به نن ملاقات کیږي په اسلام آباد کې. دغه کمیټې په کشیزه کمیټې چې کوم نه دوی د ټولې قبایلی سیمې دورې مکمل کړي دي او د هغه خلکو نظر راپور کړی دی او دوی د 500 نه زیات صفاتو باندې مشتمل یو رپورټ چې کوم دی هغه تر جوړ کړی دی. هغه کې غټې خبرې دا دي بختور شاه صاحب چې قبایلی سیمې به په اوږدو کې یعنی 15 کالو موده کې به په خیبر پختونخوا کې دوی سره به شاملېږي. دویمه خبره ور سره دا ده چې هلته به بلدیتي انتخابات کېږي په کال 2010 کې کوم چې مطبوعاتو کې تر اوسه پورې دغه معلومات راغلي دي. دریمه خبره دا ده چې هلته چې کوم لیویز دي یا کوم خاصدار پوسټ دی هغې ته به وسله ټریننګ او د هغې ګریډنګ چې کوم دی هغه به جوړېږي. مطلب څنګه چې خیبر پختونخوا کې پولیس دي یا نورې داسې ادارې دي چې هغه د جرمونو مخنیوي لپاره کار کوي، نو هغه به دغه چې کوم دی اړول کېږي. او ورسره به نور چې کوم یو لسکلیز پلان دی چې موږ به دا راوړو مارشل پلان چې هغه کې به په قبایلی سیمو کې اضافي پیسې به دوی لپاره منظور کېږي د وفاق نه، او هلته به طریقتي کارونه کېږي. د هغه پیسو بیا 40% برخه چې کوم ده هغه کوم بلدیتي نظام کې چې کوم کسان منتخب شوي کوم مشران منتخب شوي هغه به مصرف کوي. دغه په کې غټې خبرې دي. او بختور شاسد به تاسو ته د یو خبرې وضاحت وکړم چې دا ما کومې خبرې وکړي دا دغه کمیټې را جمع کړي دي. مطلب دا د هغوی سفارشات دي. دوی چې نن کېني په دغه خبرو به کنسنسس جوړي، مطلب دوه پریکړې چې کوم دي دا به په متفق کیږي. د پارلیمان غړي او د ریفانس کمیټې غړي به په متفق کیږي او چې په کومو خبرو متفق شي هغه به بیا وزیر اعظم ته منظوري لپاره او هغه به بیا په قبایلی سیمو کې عملي کیږي. نو تر اوسه پورې د دغه میټینګ چې کوم پلان مخې ته راغلی دی نو هغه د وخت او شاسب دي.
ارشد مومند کدا وایي چې د تاسو د کنسنسس خبره وکړه یا د اتفاق رائے د قبایلی علاقو پارلیمانی غړي په دغه اصلاحاتو باندې په خپلو کې متفق دي.
بختور شاه صاحب دا اوس یو لویه پوښتنه ده، ځکه چې زمونږ نورو چې کوم پارلیمان غلي دي مختلف هغوی سره هم خبرې شوي دي. هغوی وایي چې تر اوسه پورې موږ ته هغه ډراپ کاپي چې کوم ده هغه هم نه ده ملاو شوی. مطلب موږ ته دا پته نه لګي چې یاره قبایلي سیمو کې به کوم قسمه بدلونونه کېږي. دغه کاپي دغه ډراپ چې کوم ده دا خو د میډیا غړو سشته جرنلستانو سشته خو دوی ته لا چې په کوم دغه باندې دی په هغه توګه باندې دوی ته نه دا والی شوی. نو هغوی خلک چې کوم دی یا پارلیمان غړي چې کوم دي زیاتره اوس هم په تیارې کې. او یو بل خبره په کې دا بختور شاسد چې دا کوم سیزونو باندې دوی کنسنسس پیدا کوي نو دلته دا خبره ډیره زیاته خبره ده چې را د قبایلی سیمو پارلیمان غړي چې کوم دي دوی په کوم رول نشته. دوی په خپل کوم د شي نوې خبره نشي منلې. مطلب چې کومه فیصله هغه کړی دي بس هم هغه باندې به ورته دوی حاکی حامل او کی. مطلب دلته یو سو کسانو سره زمون خبره کړي کوم پینلستان چې دی هغه چې قبایلی سیمه به از ربر سټمپ استعمال شي کومه پیسې کړي دوی به پیسې صرف پاغه باندې اتفاق وکړي. نو د دوی مثلا یو دوی پیدا خبره نشي منلې چې پارلیمان غړي پیدا خبره نشي منلې چې هغه پیسې کړي چې پنځو کالو کې به خبر پښتونخوا کې شاملېږي او دوی پیدا نشي منلې ګني چې دغه زر شامل شي. یو بل مهمه خبره دا ده بختور شاشه چې دوی کوم ریپام خبره کوي هغه لپاره قبایلی سیمو کې کومه حل ځلې نه دي شوی، ګراوند ورک چې ستوي هغه الته نه ده شوی. دوی عدالتي نظام غزول خبره کوي، عدالتي نظام غزول د پاره نه خلکو کې الته پوهره وستل شوی ده. نو هغه سره په قبایلی سیمو کې موږ نسی اضافي کنستراکشن لیدل دي چې را الته عدالتي نظام لګي یا دلته کسان کې نه د وکیلانو ججانو د دې هایرنګ د پاره ست نظام نشته. وزیر اعظم یا کوم مشران چې دی کاغی سوال اعلانو کی یا په شپږم ستمبر چې کوم د ممکنه تاریخ په غیلا نو کی نو بیا دام نه دوازه هچې قبایلی سیمو کې به دغه نظام څومره وخت پورې عملی کیږي او د منځ کې چې کوم وخت راشي نو د هغه کې به دغه خلکو سره هیڅ ډېر خبرې دي چې هغه اوس مو سیمې دي. بیا چې زمونږ د دې سره کوم خبرې کیږي د پاتې سیاسي اتحاد غړي چې کوم دي هغه وی چې لا تر اوسه زمونږ په دې خلکو باندې اعتماد هم نشته، ځکه چې دوی موږ سواده کړی و چې 14 اگست باندې به دغه ریفاند چې کوم دي دا اعلانېږي هغه څه ونه شو. بیا دغه سی او چې کوم پارټنر لایف فورم دی قبایلی سیمو وکیلان دی هغه څه چې موږ کوم خبرې کیږي هغه چې کال 2019 کې د دې نه خري پام شو او ډېر خې خبرې پکې وې د ماشومان چې کوم دی ابجیلونو کې نه چول کیږي سپینګيري بجیلونو ته نه چول کیږي استمای دي مو راي کې د ریلاکسیشن ورکړ شو خو هغه چې هغه سیزونه چې کوم دی عملی نشو تر سوچي په قبایلی سیمو کې پوټیکل موجود وي د پوټیکل نظام موجود وي نو هغه پورې ممکن نه ده چې دغه کم اصلاحات چې کوم دي هغه عملي کړی شي. هغه چې د یو حل دی هغه دا چې په سمدستي توګه دی د پاکستان آئین چې کوم دی هلته وغځول شي، څنګه قانون چې خیبر پختونخوا کې دی، پنجاب کې دی، سند کې دی، بلوچستان کې دی، همغه سیدي په یو ایر باندې هلته لاګو شي. نو هله ممکن ده چې د قبایلی سیمو دغه سټېټس بدل شي او د خلکو تسلیف ملو شي.
ډیر مننه ارشد مومن ستاسو پوره تفصیل مراته راکو.
مهرباني جی، خوشاله اوسئ.
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو اورئ.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی قدر منوردونکو د ډیوی ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. www.voadivaradio زموږ د ویب پاڼې پته ده. د تر څنګ تاسو ډیوی ریډیو سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګري جوړیدئ شئ. voadiva زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼو پته ده. ورځو یو رپورټر اخته د پاکستان سره شریک پولې ته نږدې د افغانستان په ننګرهار ولایت په خسارک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د څلورو قوماندانانو په شمول 21 طالبان وسلوال وجل شوي او 20 نور ژوبل دي. چارواکو ویلي په وجل شوو او ژوبل شوو کې ګڼ شمېر خارجیان هم شامل دي. نور تفصیل په د افغانستان نه د ډیوی ریډیو خبریال حقمل روان راکوي.
د افغانستان په ختیځ کې چرواکی وای د ننګرهار ولایت په خسرک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 25 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله رسیدلې. د ننګرهار ولی ویانه تبلاخو ګڼي لا ډیوی سره په خبرو کې وویل 13 ورځ نه وخت افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد هوایی او ځمکني عملیات په خسرک ولسوالۍ کې ترسره کړل چې په پیله کې د څلورو قوماندانانو په ګډون 21 وسلوال طالبان وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. که څه هم خوګیاني وویل په وجل شوی وسلوالو طالبانو کې ګڼ شمېر بهرنیت به هم شامل دي خو نوموړي د دغو کسانو هویت په ډاګه نه کړ.
طالبانو
د یو بل ریپورت لمخې د افغانستان ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي په کندوز ولایت کې د خبری کانفرنس پر مهال وویل چې خاناباد ولسوالي په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړې ده. د ملي دفاع وزیر د کندوز ولایت امنیتي حالت د ارزونې په هدف هغه ولایت ته په سفر کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې امنیت یې خوندي شوی او په وینا یې هیڅ وخت به وسلوالو مخالفینو ته د دې اجازه ورنه کړي چې د عامو خلکو ژوند وګواښي.
افغانستان او په مشخصه توګه د کندوز د ولایت د پتمنو او باعزته خلکو په کلکه باندې دفاع کوي. زه تاسو ټولو ته ډاډ او اطمینان درکوم چې په آرامۍ سره ټول باید باور ولري چې ستاسو وسله وال په هیڅ دښمن ته به اجازه ورنه کړي چې زموږ د ګرانو هیوادوالو امن ته ضرر ورسوي.
د افغانستان ملي دفاع وزیر عبدالله حبیبي په داسې حال کې شمالي ولایت کندوز ته سفر وکړ چې تیر ورځ وسلوالو طالبانو د څو ساعتونو لپاره د خاناباد ولسوالۍ تر خپل ولکې لاندې راوستې وه او په همدې ورځ د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو طالبانو څخه دغه ولسوالۍ بیرته ونیول شوه. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کابل.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره روان دي. وایس اف امریکا ډیوا ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږونه د شپې دولس او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې.
اوریدونکو، د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهرنې خبری خبرونه دوام لري. ترکیه کې د واده په مراسمو کې د ځانمرګ بریت له کبله د 500 زیات کسان وژل شوي او تر 90 نور ژوبل دي. نور حال په د وایس اف امریکا په یو رپورت کې کلیم افضل ناورو.
د ترکی صدر رسب طیب اردوان وای د دې ځانمرګي برید مقصد په هواد کې فرقایزي مسلې پیدا کول او نسلی تشدد ته هوا ورکول دي. صدر اردوان د ابتدایي معلوماتو په بنیاد دا خبره وکړه چې دا حمله داعش ترهګرو لخوا ترسره شوی. نوموړي زیاته کړه چې داعش په غزیانټیپ سیمه کې مرستندویه ترهګره ډله لري یا په دغه علاقې کې ځان لپاره لار جوړول غواړي. د خالی پر وسنا وخت د ناوړه پیخه د ترکی په غزیانټیپ سیمه کې په هغه وخت تر سره شو چې د کوردو په یوې کورنۍ کې د واده د سوره روانه و. غزیانټیپ د شام پولیس سره لګیدلې علاقه ده. دا غمجن پیخه په داسې وخت هم شوی ک یو خوا حکومت او کوردو وسلوالو چې کوردستان ورکرز پارټۍ پی کی کی سره تړون لري ترمنځ حالات سخت کشیده او د تشدد پیخو زیات شوی. نو بلخوا ترکی په نږدې ورځو کې د کودتا ناکامې هڅې بد شوې. د ترکی صدر رسب طیب اردوان د کوردو د واده په دې دستوري کې د ځانمرګي برید کولو اصل هدف د ترکیې خلک د یو بل سره جنګولو هڅه وبلله. مطبوعاتي راپورونو تر مخه په دې ځانمرګي برید کې 150 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر پکې جوبل شوي هم دي. ځانمرګې 200 او 400 کالو عمر ترمنځ خودل کیږي. د برید وروسته ځایي انتظامیې لخوا جوبل تنان هسپتال ته د رسولو کار شروع شو. عیني شاهدینو تر مخه د برید وړاندې په کوڅه کې د واده برخه اغوستونکو ګډاګانې او خوشحالۍ نمانځلې. په مړو کې ماشومان، زنانه او د واده هلک هم شامل دی. یو ځایي تن ابراهیم د پیښې حال څه داسې بیانوي:
زموږ
ملګري او ګاونډیان دغلته موجود وو. موږ ډېر غمجن او دردمنه یو. دا برید ظلم دی. موږ دا قتل عام بندول غواړو، خصوصا چې کله ماشومان او زنانه پکې په نښه شي. په شام کې د داعش په ضد دا وخت د کوردو وسلوالو ډېرې ګټې ترلاسه کړې او په نږدې ورځو کې د امریکې په مرسته دوی د شام منبیچ ښار هم د داعش ترهګرو واپس اخیستی. په تیرو وختونو کې هم د کوردو په آبادو د ځانمرګي بریدونو تور د داعش په غاړه اچول شوی، څوک چې اکثره په انتقامي کاروایي کې د کوردو ټولنې په نښه کوي. د امریکې سپینې ماڼۍ لخوا هم د ځانمرګي برید سخته غندنه شوې او پکې دې تشدد ته یو وحشیانه او بزدلانه کار ویل شوی چې د واده په دستوري ترسره شو. بیان زیاته کړې چې د امریکې مرستیال صدر جو بایډن به هم د شروع پر ورځ د انکره دوره کوي او د ترکیې سره د ترهګرۍ په ضد د خپلو مرستو وړاندیز کوي. په ترکیې کې د کوردو جنګیالي د پی کی کی د سوري لاندې حکومت په ضد وسلواله مبارزه کوي چې مقصد یې خپلواکه سیمه جوړول دي، کم چې د ترکیې حکومت ته د قبولیت وړ خبره نه ده. په ترکی کې د کوردو سیاسي ډله اچ ډي پي واي دا پیخه د هغې رستو شوې چې کله د پي کې کې یعنی کوردستان ورکرز ډلې او حکومت ترمنځ د نوو پلانونو خبرې اعلان شوې چې مقصد یې لسیزو زړه کشاله ختمول وو. پی کې کې ترهګرو د ترکی حکومت په ضد وسلوال بغاوت په کال 1940 کې شروع کړی. پی کې کې ترهګرو او د حکومت ترمنځ په تشدد کې 500 زیات خلک وژل شوي او ترکی حکومت او پی کې کې ترمنځ د ډزبندۍ لوزنامې هم شوي چې په آخري ځلې تر 3 کالو مودې پورې پر ځای پاتې شوي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دی زمونږ د نیم ساعت خبری خبرونه د واشنگټن ڈی سی سټوډیو نه نیخ پنیغه دوام لري. د برازیل ریو ډی جنیرو ښار کې یو دیرشم اولمپیک مقابله د 1400 سرته ورسېدې. په دې مقابلو کې 1300 لوبغاړو برخه واغسته. د لوبو په دې مقابلو کې تر ټولو زیاتې تمغې امریکا ګټلې دي. د اولمپکس اختتامی دستوری کې به د اولمپک جنټا جاپان ته سپارل کیږي چرته چې ټوکیو ښار کې به کال 2020 کې د اولمپکس مقابله کیږي. په دې کله باندې نور تفصیل زموږ همکار اشفاق مومند وړاندې کوي.
د ریو اولمپکس مقابلو نن اخیری ورځ ده. د برازیل په ریو ډی جنیرو ښار کې ترسره شوې د کال 2014 اولمپکس لوبې پای ته ورسېدې. په دې وخت د امریکا ډله د جایزو په ګټلو په هیرس کې تر ټولو وړاندې ده او د نور کل په سیر د چین ډله د دویم پوزیشن نه دریم پوزیشن ته تللې ده او دویم پوزیشن د برتانیې لوبغاړو نیولې دی. په دې لوبو کې 48% لوبغاړي د اروپا نه، 22% د امریکا، 21% د آسیا او 15% د افریقا نه برخه واخیسته. د امریکا لوبغاړو د ریو اولمپکس په لوبو کې 121 تر ټولو زیاتې جایزې ګټلې دي چې په کې 46 د سرو زرو، 28 د سپینو زرو او 28 د پیتلو دي. ورپسې برتانیا په 18 جایزو ګټلو باندې په دویم لمبر ده. دوی د سرو زرو 28، د سپینو زرو 28 او د پیتلو 19 جایزې ګټلې دي. د چین لوبغاړو ډله په دریم لمبر ده. دوی 20 جایزې ګټلې چې په کې 26 د سرو زرو، 18 د سپینو او 26 د پیتلو دي. د روس ډله په څلورم لمبر وه او دوی ټول 55 جایزې ګټلې دي چې په کې 19 د سرو زرو، 18 د سپینو او 19 د پیتلو وي. د جرمني لوبغاړو ډلې 42 جایزې ګټلې دي چې په کې 19 د سرو زرو، 10 د سپینو زرو او 15 د پیتلو دي. جاپان 41 ټول جایزې ګټلې دي چې په کې 12 د سرو زرو، 8 د سپینو زرو او 21 د پیتلو جایزې دي. د فرانس لوبغاړي په ریو اولمپکس کې په اووم لمبر باندې وو. دوی ټولې 42 جایزې ګټلې دي چې په کې 10 د سرو زرو، 18 د سپینو زرو او 14 د پیتلو دي. د سویلي کوریا ډله په اتم لمبر وه او دوی ټولې 21 جایزې ګټلې چې په کې 9 د سرو زرو، 3 د سپینو او 9 د پیتلو وي. ایټالیا 28 جایزې ګټلې دي چې په کې 8 د سرو زرو، 12 د سپینو او 8 د پیتلو دي. د آسټریلیا د لوبغاړو ډله په ریو اولمپکس کې په 10 لمبر وه. دوی 29 جایزې ګټلې چې په کې 8 د سرو زرو، 12 د سپینو او 10 د پیتلو وي. د هالند لوبغاړو ډله په 11 لمبر وه. دوی ټولې 19 جایزې ګټلې چې په کې 8 د سرو زرو، 8 د سپینو او 4 د پیتلو وي. هنګري په 15 جایزو ګټلو باندې 12 لمبر واخیسته چې په کې 8 د سرو زرو، 3 د سپینو زرو او 4 د پیتلو وي. کوربه برازیل ټولې 19 جایزې ګټلې چې په کې 8 د سرو زرو، 6 د سپینو او 6 د پیتلو وي. په انفرادي توګه تر ټولو زیاتې جایزې 6 د امریکا مایکل فیلپس د لامبوزنۍ په مقابلو کې ګټلې دي چې په کې 15 د سرو زرو او 1 د سپینو زرو ده. په دویم لمبر باندې هم د امریکا لیدی کی کیتی ده او دا هم لامبوزنه ده. دې 15 جایزې ګټلې دي چې په کې 4 د سرو زرو او 1 د سپینو زرو ده. دریم لمبر باندې لوبغاړي هم د امریکا بیلز سیمن ده. دې ټولې 15 جایزې په آرټیسټیک اتلیټکس مقابلو کې ګټلې دي چې په کې 4 د سرو زرو او 1 د پیتلو ده. په څلورم لمبر باندې د هنګري هوسیزو کتنکا ده او دې ټولې 4 جایزې ګټلې چې په کې 3 د سرو زرو او 1 د سپینو زرو ده. کتنکا هم د لامبوزنۍ په مقابلو کې دغه جایزې ګټلې. ورپسې د جمیکا یوسین بولټ دی د زغل په مقابلو کې درې د سرو زرو جایزې ګټلې دي. د ریو اولمپکس کال 2018 لوبو کې ټولو 1544 لوبغاړو برخه واخیسته او دغه لوبغاړي د 202 ملکونو څخه راغلي وو. د اولمپکس دا یو دیرشمه د لوبو مقابلې رنگارنګ پروګرامونو فلاغ فلوغ او د رڼاګانو لاندې پای ته د رسېدو دستوره لا هم دې وخت روانه ده.
ستاسو د ټولو غږ
ڈیوا ریڈیو
د ڈیوا ریڈیو خبری اعلان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
ڈیوا ریڈیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدای شي.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی او وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د بین الاقوامی مذهبی ازادۍ په باب لا د امریکې د خارجه چارو د محکمې د کال 2015 په کلیزه ریپورت کې ویلې شوې دي چې په قطبی کوریا کې مذهبي ازادي نشته. قطبی کوریا کې د بشري حقوقو د حالاتو په باب لا د ملګرو ملتونو د تحقیقاتي کمیشن وینا ده چې د قطبی کوریا حکومت د خلکو د سوچ، فکر، ضمیر او د مذهب په اړه په ټولو حقوقو سترګې پټې ساتلې دي. تحقیقاتي کمیشن ته د ډیرو واقعاتو نه دا معلومه شوې ده چې د قطبی کوریا د حکومت لخوا د بشري حقوقو کې دونکو خلاف ورزي د انسانیت خلاف د جرمونو په حساب کې راځي. د بهر ملکونو نه د عیسایانو د مقدس کتاب بایبل ځان سره راوړل او بیا په کور کې ساتل یا نور مذهبي مواد ځان سره ساتل غیر قانونه عمل دی او په دې باندې د قید او د سختو سزاګانو او په ځینو معاملو کې د مرګ د سزاګانو ورکولو قانون موجود دی. د قطبی کوریا حکومت مذهبی عملیاتو کې اختو خلکو ته د وهلو، ټکولو، گرفتارولو او انچې د پانسۍ ورکولو د سزاګانو عمل جاری ساتلی دی. د قطبی کوریا حکومت د ملک په لرو پرتو سیمو کې جوړو جیلونو کې 1000 نه تر 1,00,000 پورې خلک په ډیرو بوګنونکو حالاتو کې ساتلی دي. په دوی کې ډیر خلک په مذهبي بنیادونو بندیوان ساتلی شوي دي. د قطبی کوریا نه بهر د مذهبي او د بشري حقوقو ډلو ته داسې خبرونه رسیدلي دي چې د خفیه ګرجو غړي د خپلو مذهبي عقیدو له سببه نیولې شوي او وهلې او ټکولې شوي دي او ډېر پکې غرغره کړې شوي هم دي. د بین الاقوامي غیر سرکاري تنظیمونو وینا ده چې د قطبی کوریا حکومت په داسې مذهبي رسوماتو سختې سزاګانې ورکوي کمی چې د حکومتي بندیزونو باوجود ادا کولی شي. په دې کې عبادت، مذهبي سندرې، د خدای په شان کې ویونکي نظمونه او د بایبل لوستل هم شامل دي. د ملګرو ملتونو تحقیقاتي کمیشن ته دا هم معلومه شوې ده چې د قطبی کوریا حکومت عیسائیت ځان لا یو سنگینه خطر تصور کوي ځکه چې عیسائیت د کم خاندان د سرکاري مذهبي حیثیت پر ضد دی او د حکومت خلاف خلکو ته د یو اولسي او د یو سیاسي تنظیم جوړولو موقع ورکوي. کم عیسایان چې د سرکاري اختیار لاندې ګرځونه بهر خپل مذهبي رسومات ادا کوي حکومت هغوی ته سخت سزاګانې ورکوي. عیسایان د قطبی کوریا په سانګ بن نظام کې د ټولو نه کمترینه فرقه ساتلی شوې ده. په سانګ بن نظام کې د یو تن د اولسي حیثیت او د خاندانی کړه وړ په بنیاد وضاحت شوی وي او حکومت په داسې تن ادبار داغه د سیاسي او د مذهبي سوچ په بنیاد کوي. سانګ بن نظام کې د تعلیم، د صحت او د روزګار په اسانو کې خلکو سره فرق کیږي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې نائب خارجه وزیر انتونی بلینکن د مذهبي ازادۍ په باب له کال 2015 د رپورت خورولو په موقع خپل تفسیره کې ویلي دي په هر ملک لازمه ده چې د ضمیر او د مذهبي ازادۍ خاطر اوساتي. یو قام هم تر هغې پورې خپل صلاحیتونه په کار نشي راوستی تر کمی پورې چې دوی ته د خپلې خوښې په مذهب د عمل کولو ازادي نه وي ورکړی شوې.